السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل به په لنډو خبرونو وکړو. د طالبانو حکومت نن د طبي پیښو په تېره بیا سیلابونو له امله د زیانمنو شوو افغانانو سره د مرستې د غوښتنې کنفرانس جوړ کړ. په دغه کنفرانس کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل نړیوال خیریه بنسټونه او سازمانونو ته پکار ده چې له افغانانو سره په دې سختو شرایطو کې مرستې وکړي. هغه وویل د دوی حکومت نشي کولی د طبیعي پیښو له زیانمنو شوو سره ډېرې مرستې وکړي ځکه چې نوی ده. په افغانستان کې تېرو شاوخوا دوو میاشتو سیلابونو سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې روان 2022 کال د سختو اورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې 2500 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له 100 زیاتو کسان یې اغیزمن کړي دي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي ملګرو ملتو او شریکانو یې له ځپل شوو 15000 کسانو سره د خوراکي موادو او غیر خوراکي موادو مرستې کړي دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان اعلان وکړ هغه امریکایي پوځیانو ته چې کال مخکې د افغانستان د تخریب په عملیاتو کې ښکیل وو د وړتیا نښان یا معادل ورکوي. دا خبره بیگانه وخت د امریکا دفاع وزیر لوی داستن په حواله په یو بیان کې راغلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن امر کړی چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د تخلیه د ماموریت پر مهال په ښکېلو پوځیانو کې چې هر چا وړتیا ښودلې وي نو باید وستایل شي. د امریکا د پوځیانو وروستۍ ډلګیو د ناټو د نورو هیوادونو په همکارۍ د 2021 کال د اګست له 15 تر 30 پورې د 2 اونیو په موخه د کابل له هوایي ډګره لسګونه زره کسان وویستل. د طالبانو د حکومت د احصایې د ملي ادارې چارواکي وایي په تېر یو کال کې له 2 میلیونو زیاتو افغانانو ته برېښنایي تذکرې ویشلې. د دې ادارې د وګړو د ثبت او احوال د ریاست مرستیال محمد صابر ستانکزي د پنجشمې په ورځ د سپتمبر په لومړۍ په یو خبري کنفرانس کې د یادې ادارې د یو کلنو چارو راپور شریک کړ. ویل دوی په تېر یو کال کې د دوو خدمتونو له درکه شاوخوا 1.6 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی. جزئیات به وړاندې هم واورئ. د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د اژانس یو پلاوی اوکراین ته رسېدلی او د روسیې تر کنټرول لاندې زاپروژیا اټومي بټۍ له نږدې ارزوي. دوی داسې وخت زاپروژیا ته رسېدلي چې هلته لا هم ډزې روانې دي چې له امله یې د پلټنو کار ځنډېدلی او ورسره د اټومي بټۍ یو ریاکټور تړل شوی دی. د اټومي اژانس پلاوی له یو لوی کاروان سره اټومي بټۍ ته رسېدلی په داسې حال کې چې شاوخوا یې ډېر شمېر روسي پوځیانو هم حضور درلود. او نن د کرکټ په آسیا جام کې د بنګلادیش او سریلانکا ټیمونه لوبیږي. د دوی لوبې ګټونکی به د څلورو غوره پړاو یا سوپر فور ته ځي ځکه چې بایلونکی له مخکې تک پاتې کیږي. دواړو ټیمونو یعنې سریلانکا او بنګلادیش خپلې اولې لوبې په افغانستان بایللې وې. خبرونه مو اوریدل. ور بشو د پروګرام معرفي ته. د امریکا دفاع وزارت ویلی په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزې په هدف له بهر نه په دغه هیواد څارنه شته. دغه څارنه څومره ممکنه ده؟ له یو پوځي کارپوه اجمل عمر شینواري سره غږېدلی یو.
کله چې هدف تضبیط شي دو کولی شي چې هم د ډرون د لارې نه هم د کم راکټونو چې دولري رهبري شوي د هغې د لارې نه عملیات ترسره کړي.
د ولسمشر جو بایدن یو لوړپوړي یاور راب برشینسکی ویلي طالبانو له هغو ټولو ژمنو سرغړاوی کړی چې دوی مرکچانو له نړۍ سره کړی وي.
موږ له دوی سره د دوی پر ژمنو حساب کوو او دوی خپلې ژمنې ماتې کړې دي، هغه که د ښځو د حقونو په اړه وي او که په نورو مسایلو کې وي.
طالبان له سیلاب ځپلو سره د مرستو غوښتنه کوي.
زموږ حکومت نوی دی او په یو کال کې لاهغې کچې ته نه دی رسېدلی چې د دغسې خونړیو پیښو بار په یوازې ځان اوچت کړي.
د برېښنایي تذکرو د ویش په اړه مو راپور واورئ چې طالبانو ادعا کړې په یو کال کې 8 میلیون کسانو ته تذکرې ورکړي خو په اصل کې خلک نور شکایتونه لري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پینټاګان وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزې په هدف له بهر نه پر دغه هیواد څارنه شته. د دغه وزارت ویاند پات رایډر پرون ناوخته رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څنګه فعالیتونو ته په اشاره وویل. دوی یې څاري او پر وخت یې ځواب وایي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د امریکا د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې لا هم افغانستان کې د ترهګرۍ ګڼ ګواښونه موجود دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پت رایدر چې د چهارشنبې په شپه ناوخته د اګست په 13 نیټه په یوه خبري ناسته کې خبرې کولې، په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې فعالیتونو ته په اشاره سره وویل چې دوی له بهره یا لرې واټن څخه دغه هیواد تر جدي څار لاندې لري. امریکا وروسته هغې په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو د موجودیت خبرو باندې ټینګار کوي چې د تیر جولای په 13 نیټه یې د دغه هیواد پلازمینه کابل ښار شیرپور سیمه کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری هم په نښه او ویې وازه. بلخوا تر دې شاوخوا یو میاشت وړاندې د دوو اونیو په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه په کابل کې په عامه ځایونو او جوماتونو کې د داعش ډلې خراسان څانګې له لوري څو پرله پسې حملې ترسره سوې چې ګڼو عامو خلکو د طالبانو ځینو مشهورو دیني عالمانو ته یې مرګ ژوبلې واړولې. د امریکا د دفاع وزارت ویان ښاغلي رایدر دا هم وویل چې دوی د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په هر وخت کې د هر هغه ترهګریز ګواښ پر وړاندې چې د امریکا اتباعو ته زیان رسوي د ځواب ویلو لپاره په بشپړه توګه اراده لري، خو د طالبانو د حکومت چارواکي د امریکا دا اندېښنه ناسمه بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا د دفاع وزارت د ویان د څرګندونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل دوی به هیڅ ترهګري ډلې په ځانګړې توګه داعش ته په افغانستان کې د ترهګریزو تحرکاتو اجازه ورنه کړي. تر دې وړاندې هم بیلابیلو امریکایي چارواکو او پوځي جنرالانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په اړه وخت نا وخت اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې په دغه هیواد کې ترهګري ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
ازادي راډیو نه مو واورېدل چې د امریکا حکومت وایي له بهره به د افغانستان وضعیت ساري او که ضرورت شي نو تروریستان له منځه وړی شي. په همدې ارتباط احمد شیبر د جمهوري نظام د وخت امنیتي او دفاعي برخو له ویاند جنرال اجمل عمر شینواري څخه مرکه کړې او ورنه پوښتنه یې کړې ده چې په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان دننه پلي پوځیان نه لري د هوا له لارې خپل دښمنان په دغه هیواد کې په نښه کولی شي که څنګه؟
دو دا وړتیا لري چې د هوا د لارې نه وشي کولی پس له دې نه چې خپل هدف هلته تثبیت کړي تدقیق کړي بعد له هغې نه کولی شي چې دو خپل پوځي عملیات تروریستي ضد عملیات هلته اجرا کړي.
لکه څرنګه چې ایمن زواهری په کابل کې وویشت که چېرته له مځکې له دوی سره مرسته ونه شي له نظامي پلوه آیا ممکنه ده چې بیا هم دوی اهداف په نقشه کې؟
بله و شیبر صاحب، دلته خو یو استخباراتي اړخ ده او یو عملیاتي اړخ ده. عملیاتي اړخ کې ستونزه نه لري کله چې هدف تثبیت شي دوی کولی شي چې هم د ډرون د لارې نه هم د کم راکټونو چې دوی لري رهبری شوي د هغې د لارې نه عملیات ترسره کړي، ولې په استخباراتي برخه کې کم اهداف چې بشري منابع دوی ته ورکوي بیا دوی کولی شي چې د کشفي ډرون په واسطه باندې هغه اهداف تثبیت کړي او تدقیق کړي.
یعنی لمزکی که چرته له دوی سره مرسته هم نوی د حواله لاري د کشفي درون لاري دوی کول شته چې اهداف مشخص کی؟
ما ویل چې دلته تخنیکی او بشري منابع دا لازم او ملزوم دی او بل سره اولین معلومات د بشري منابع د لارې نه ورکړ کیږي او په بعض مواردو کې اته د تخنیکی منابع د لارې نه، خو په هر ډول په هر حالت کې هم بشري منابع او ته اړتیا لري او تخنیکی او هوایی منابع او ته په عملیاتو کې او په معلوماتو کې.
د جمهوریت نظام په محل د امنیتي او دفاعي ځواکونو د برخې ویاند اجمل عمر شینواری چې د امریکا د وروستي سرګندونو امریکایي چارواکو د وروستي سرګندونو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک او ویل چې امریکا په عملیاتي برخه کې کولای شي د افغانستان په رسمي کې چې وی تروریستان په نښه ولمنځي.
آزادی رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ چپا 12:00 په ټول افغانستان کې.
یو امریکایی چارواکی ویلی طالبانو له هغو ټولو ژمنو سرغړاوی کړی چې د دوی مرکچیانو له نړۍ سره کړی وي. د ولسمشر جو بایدن یو لوړپوړي یاور راب برشینسکی چې د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو لوړپوړی رئیس هم دی، دا څرګندونې د آزادی اروپا آزادی راډیو سره په یو مرکه کې کړي دي. په اړه نور تفصیل اجمل اهند وړاندې کوي.
راب برشینسکی د ازادي راډیو د خبر له مرکزی څنګه سره په دې مرکه کې طالبان د شمنو په ماتولو تورن کړل او وی ویل چې دې ډلې ټولې هغه شمنې ماتې کړې چې مرکچیانو یې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو بحثونو کې کړی وي. ښاغلی برشینسکی چې د ولسمشر جو بایدن ځانګړی یاور او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو د برخې مشر دی وایي
we were going to hold them to their word and they've broken their
mushla dui sara da dui purjmano hisab kawo aw dui khpalishbani mati kredi haga kada shozo da haquno paadawi aw kapuno ro masailo kiwi talibano bayanuna war kredi khudir kala lakhpulo khabaro psha shidi
rab barshinski da sargandawani padasi hal ki kawi chi da walasmashal jo biden lakhwa la afghanistan se khapala gula da amerikai sartiro de istalo kal pura shukhulla ham pa afghanistan ke lashpagam tulgi khapurta da junu khunzi tadali aw khazi padiro idaro ke la kar kawlo manashbi di همدارنګ له هم په افغانستان کې یو شمېر هغه افغانان پاتې دي چې په دې هیواد کې د امریکا له نظامی ماموریت سره همکاري کړې و او دا مهالې ژوند لګو اخسر مخ دي. برشینسکی ویل افغانستان څخه به د دې کسانو ایستلو ته دوام ورکړي.
وی آر کنټینیوینګ ټو ایواکیوئټ
موږ د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکو چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره نشته کار کړی. دا کار په تیر اگست کې پایتونه رسیدل.
ډیدنټ اند لاست اگست
ولسمشر جو بایدن ته نږدې د امریکایي چارواکي زیاته کړه چې دوی طالبانو ته دا روښانه کړي چې که د نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې خبره وي او که د مالي ملاتړ په اړه وي، طالبان باید پر هغه هوکړو عمل وکړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. پر کابل د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې څه باندې کال پوره شو، خو د طالبانو حکومت لا هم سرپرست دی او تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي رادیو لوونه ترو
ازادي رادیو ته غوښتنند. طالبانو حکومت په بهرنیو چارو وزارت کې ل زیانمنو سره د مرستو درټولولو یو کانفرنس جوړ کړی او په افغانستان کې ورستیو دوه میاشتو کې سیلابونو سخت ورانه کړی دی. راپورونو په اساس سلګونه کسان مړ شوي دي او زرګونه کورونه تخریب شوي دي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
سره لدی چې د طالبانو حکومت د هغه ستونزو لامل چې نړیوال ورته تل د انتقاد ګوته نیولې ده، تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو دوی د طبیعي پیښو زیانمنو سره په نړیوالو د مرستې غږ کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یو کانفرنس رابللی چې د دوی په خبره نړیوال و. که څه هم د ګډونوالو په اړه یې دغه وزارت ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو په بلین لیک کې لیکل شوی و چې په افغانستان کې د نورو هیوادونو د سفارتونو او نړیوالو سازمانونو استازي به پکې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی کانفرنس د خبرو پر مهال وویل چې نړیوال بشری بنسټونه باید د افغانستان د خلکو اوسنی حالت درک او دوی سره د بشری مرستو لپاره لاس په کار شي. نوموړي دغه شان وویل دوی حکومت نه وای دی اون شي کولی لدی وروسته له طبیعي پیښو زیانمن شوي او سره مرستې وکړي.
موږ حکومت نه وای دی او په یو کال کې لا هغه کچه ته نه دی رسیدلی چې دغه خونړیو پیښو بار په یوازې ځان اوچت کړي. لدی عمل نړیوال ټولنې او نړیوال خیریه بنسټونو څخه هیله لرو چې په دې سخت وخت کې زموږ د آفت ځپلې ولس لاسنیوی وکړي. د اسلامي امارت ټول ارګانونه په خپلو اړوند برخو کې هر راز همکاري ته آماده دي.
ښاغلی متقی دغه شان له نړیوالو وغوښتل چې پر دوی بندیزونه لري او کنګل شوي شتمنۍ یې ورخلاصې کړي. په دغه کانفرنس کې د یونما د بشري مرستو همغږی کوونکی رامز اکبروف هم روان کال په افغانستان کې د طبي پیښو له اړخه خونړۍ یاد کړ او په دې برخه کې د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړ.
موږ د افغانستان خلکو سره ولاړ یو او خپلو همکاریو ته دوام ورکوو. موږ د 103 نورو سازمانونو سره په ګډه خپلو مرستو ته دوام ورکوو او هڅه کوو چې د مرستې لپاره نورې زمینی هم برابرې کړو.
د یادونه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي
په افغانستان کې روان 2020 کال د سخت وروختونو او سیلابونو په نتیجه کې 2500 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی او لسل د روزیات کسانی اغیزمن کړی دي. او چا په یو ټویټ کې ویلی چې ملګرو ملتونو شریکانو له زبل شویو 15000 کسانو سره د خوراکي موادو، خیمو، روغتیایي خدمتونو او بو د حفظ الصحې کیټونو او نور اړینو وسایلو مرسته کړې دي. سره لدی چې طالبان د بشري مرستو په برخه کې خپل کړنې بریالي یادوي، خو یو شمېر له طبيبي خو زیانمن شویو به ازادي لري ته وویل چې دوی تر اوسه اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړې. د لوګر ولایت د تنوسیدونکو
د برکی برکول سولې د لوګر ولایت نه کورونو د سلابو کې لمنځ تللی دي. تاسو له کوم ادارې نه یا خیره بنسټ په دې اړوند په دې برخه کې موږ کومک ترلاسه کړی نه دي.
زموږ خدای دې ورستي سلابون عمل د کورونو مجار سوې دي او د موږ نړیوال نه د غوښتنه ده چې خپل بشري مرستې ته ادامه ورکړي او د متضررینو ته سربانه جوړه کړي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د روان میلادي کال د جون میاشتې له 22 د اگست میاشتې تر 22 پورې وروستو یو زلزلو او سیلابونو 1500 کسان مړه کړي او له 5000 زیاتې ټپیان کړي دي او همدارز 18000 کورونه ویجاړ شوي دي. دغه شان په وروستو یو طبي پیښو کې شاوخوا 15000 څاروي مړه شوي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ټولو اقتصادي تاوان 2 میلیارد ډالر اټکل کړي او راتلونکو کې په ورته پیښو کې د زیانونو د مخنیوي لپاره د 322 میلیونه ډالر د مرستې غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو د حکومت د احصایې ادارې چارواکي وایي په تیر یو کال کې 3 میلیونه زیاتو افغانانو ته برېښنایي تذکرې ویشلې. د دې ادارې د وګړو د ثبت او احوال د ریاست چارواکو نن د یو کلونو چارو راپور شریک کړ او ویل دوی په تیر یو کال کې د دوو خدمتو له لارې 1.8 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړي، خو ګڼ نور افغانان بیا وایي چې په میاشتو د تذکرو د اخیستلو لپاره انتظار واسي. جزئیات په دغه رپورټ کې
د دوی سره ستونزې شریکو چې څه شي مشکل دی چې تذکرې د عامو خلکو د نه راځي.
د کندهار ولایت اوسیدونکو دی چې په خبره یې شاوخوا 2.5 میاشتې مخکې د ځان او کورنۍ لپاره برېښنایي تذکرو ته بایومیټریک کړای، خو لا یې هم دغه تذکرې نه دي ترلاسه کړي. دا کس چې نه غواړي د ځینو حساسیتونو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې یوازې هغو کسانو ته دغه تذکرې زر ویشل کیږي چې واسطي ولري.
دوی وایي چې هلته سیستم کې تر 5 لکه یا 10 لکه تذکرې سته او هغه یوازې د وی آی فی کسان د فاره دي. څخه وروسته تاریخ باندې چې بایومیټریک سوي د ماغو دراغلي نو نفیټو داسې یو مشکل سره لاس او ګریوان یو.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی بیا وایي موري سخت ناروغه ده او اړتیا لري چې د درملنې لپاره پاکستان ته بوزي، خو له زیات انتظار وروسته هم نه دی توانېدلی چې دغه تذکره ترلاسه او پاسپورت پرې واخلي.
بس دغه تذکرو ته پروت یم او کارونه روزګارونه ټول را نم داسې پاتې پاکستان کې. مور مې والله ډېره سخته نه جوړه ده، وایم چې هغه بوزم نو دغه تذکرې ته یم چې څه طریقې باندې د پاسپورټونه م واخلو.
عام خلکو داسې مهال ازادي راډیو سره خپلې ستونزې شریکې کړې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایې ملي ادارې چارواکي وایي په تیر یو کال کې په 8.2 میلیونه کسانو باندې برېښنایي تذکرې ویشلې دي. د دې ادارې د وګړو د ثبت او احوالو مرستیال محمد صابر ستانګزي د پنجشنبه په ورځ خبریالانو سره د تیر یو کلونو خدماتو او لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل چې په دې موده کې یوازې د دوی د ګرځند ټیمونو له لوري د 2.1 میلیونه کسانو د نوملیکنې پروسه ترسره شوې چې تر بایومیټریک وروسته تذکرې پریویشل شوې دي.
اسلامی امارات لراتک سرا سن 2 میلیونه او لکو او اوازرا الکترونی تذکرو پیش که دل چه پدی سرا دیوات پا کچه طول اتا اشار دو میلیونه الکترونی تذکری اصلی مراحل اویشل شوی دی.
خود دی داری چرواکی دا همانی چه پدی ورسته وی که دا پروسه پسا سوی دا. دوی وای دا محال دا برخنای تذکرو پرنترونو که تخنیکی سونزی موجودی دی چه لحیوا دا بحر ترمیمی کی. هم دارنگا په خبرای د تذکرو کارتونه هم ختم شوی چې تما دراتلونکو نه له بهاره هوا ته لومړنی محموله را ورسیږي. په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش او اخیستلو پروسه د تیر جمهوریت حکومت پر مهال پایل او ټول افغانانو ته د یو ملي سند په توګه لرل لازمی وګرځول شو.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته واګاست اوس هم د روسیې او چین د یوګرت پوزي تمرین په اړه باندې تاسو ته ریپورت لرو چې په دغه پوزي تمرین کې د هند چین او روسیې پوزیانو اشتراک کړی دی.
د واستوک 2022 پنوم د پوزي مانورې د روسیې د لری ختیځ او جاپان د سمندر په بیلا بیلو ځایونو کې تر سره کیږي. د روسیې د دفاع وزارت د یو بیان لمخې په دې پوزي تمریناتو کې تر 5000 زیات سرتیری 5000 تسلیحاتي کنډکونه چې پکې 140 خلوتکی او شپېته جنگي بیړۍ هم شامل دي برخه لري. دا تمرینات د سپتمبر په ومنټه پای ته رسیدي. په تمریناتو کې همدارنګه د هندستان، منګولیا، نیکاراګوا، سوریه او د پخواني شوروي د څو هیوادونو سرتیری هم برخه لري. هندستان پر اوکراین د روسیې د پوزي تیری پاړه په بې طرفۍ ټینګار کړی وای چې دوی له لویدیس او مسکو دواړو سره خې اړیکې پالي. چین هم په اوکراین کې د روسیې د جګړې غندل رد کړی دي او د امریکا متحده ایالاتونو او ناتو یې ملامت کړی چې روسیې یې پاره ولیدا. چین هم دارنګه پر روسیې د لویدیس بندیزونه هم غندلي. روسیې په بدل کې په هغه ترنګلتیا کې د چین سخت ننګه کړی چې تایوان ته د امریکا د استازو د جرګې د مشري نانسی پلوسی له وروستي سفر وروسته د چین او امریکا ترمنځ راپورته شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په وروستیو کې د اوکراین سره د امریکا ملاتړ او تایوان ته د پلوسی سفر یو بل سره تړلی بللی او تورې پورې کړی چې دا دواړه د نړیوالې بې ثباتۍ لپاره د په وینا د امریکا هڅې دي. خو د امریکا متحده ایالاتونه بیا روسیا او چین دواړه د خپلو ګوندیو په غواخلو او د هغوی مزکنې بشپړتیا او ملي حکیمت ته په نادرناوي تورنوي. په ځانګړي توګه روسیه چې پر اوکراین سرګن پوزي ته راکړي او د محلي پوزیان په اوکراین کې دننه له اوکراینیانو سره په جګړه بوختي.
له خبرونو ور اخوا
پاکستان ویلی چې د ورستیو سیلابونو لامل په دغه یواد کې د خوراکي موادو بیل وړي شوې دي، خو دوی هڅه کوي چې د دې ستونزې د حل په هدف لاونسان سره د خوراکي موادو او تازه ترکاری د وارداتو په برخه کې وهوکړه وکړي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر تیر ورځ په خبري کانفرنس کې ویل په دې برخه کې د افغانستان او ایران له حکومتو سره یو هوکړه نږدې شوې. د طالبان حکومت که څه هم له دغې هوکړې بې خبري خوي، خو وایي چې هڅه کوي نورو هیوادونو ته د ترکاری او میوې صادرات زیات کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې پاکستاني چارواکي له افغانستانه د سبو او خوراکي موادو د پلور په برخه کې له افغانستان سره یو قرارداد ته د نږدې کېدو خبره کوي، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي هڅه به وکړي دغه هیواد ته د خوراکي موادو د صادراتو کچه زیاته کړي. د دې خونې رئیس محمد یونس مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د طالبان د حکومت او پاکستان ترمنځ د کومې کېدونکې هوکړې په اړه بې خبري وښودله، خو وایي ویل که څه هم په افغانستان کې سیلابونو د سبو او خوراکي موادو کاروندي ځپلي، خو بیا هم خصوصي سکتور هڅه کوي چې برخه
کې د افغانستان صادرات زیات کړي. تاسو به ته معلومات ده چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي، ولې بیا هم زموږ د سبو او میوو بازارونه ان شاء الله ډک دي. په دې اړه خو درته اوس پر کوم قرارداد نه دی شوی، ولې خپل صادرات چې زموږ پاکستان ته ادامه لري او ان شاء الله کوشش کوو چې نور هم ډیر کړو.
د پداسې حال کې دا چې تازه د پاکستان حکومت ویلي د ورستۍ ویجاړونکو سیلابونو له امله د دې هیواد په بازارونو کې د میوو او تازه ترکاری بیې په بې ساري ډول لوړې شوې دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد په بازارونو کې د یو کیلو تازه رومیانو بیې ان 300 روپۍ ته رسیدلې ده. رومیان او پیاز د پاکستان په ډیری خوړو کې مهم رول لري او ښایي اره میاشت په زرګونو ټنه مصرف شي. د پاکستان حکومت ویلي چې د دې ستونزې د هواري لپاره څه کوي چې له افغانستان او ایران خوراکي مواد وارد کړي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر نوید قمر تیر ورځ ناوخته په خبري کانفرنس کې ویل چې له ایران او افغانستان څخه د سبو او میوو د وارداتو په اړه یو قرارداد ته نږدې شوی او دا وړاندیز د کابینه تصویب ته استول شوی دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبان د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت نظر هم ولرو، خو وایان د لژمنې سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې وروستیو سیلابونو د افغانستان د ځینو برخو ترڅنګ په پاکستان کې هم پراخه ویجاړي رامنځته کړې. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ سیلابونه نه یوازې په دې هیواد کې له 1100 ډیر کسان مړه کړل، بلکې د دغه هیواد د کرنې سکتور ته هم زیان اړولی دی. رویټرز د پاکستان د کرنې وزارت د چارواکو له قوله ویلي دي چې د سیلابونو له امله د کرنې سکتور ته د اوښتو زیانونه کره ارزونه نه ده شوې، خو په هغه هیواد کې باید د کورونو او بنسټونو د تاوان ارزښت په میلیاردونو ډالر وي. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د سیلابونو له امله دغلته له 800,000 هکتاره ډیره کرنیزه ځمکه زیانمنه شوې او په دې ځمکه کې ولاړ فصلونه له منځه تللي دي. تیر ورځ د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د دې هیواد له سیلاب ځپلو سیمونه د لیدنې پر مهال خبریالانو ته ویل چې میوې او سابه نشته او د وریجو حاصلات هم له منځه تللي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
ورزو نورستان ته د لویدیز نورستان د نواب او د دواب او نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو د سړک د صفایي او پرانستلو لپاره قومي اشر کړی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دلته په لسګونو ځوانانو او د پاخو مرلرونکو کسانو له سړک څخه د تیګو او نورو موانیو د لرې کولو لپاره خپل ملاګانې پر څادرونو تړلې او مټې را بډوهلې. چا د وسپنې جبلونه او چا هم لرګي غټو تیګو تاړم کړي، څو لاره د موټرو د تګ لپاره چمتو کړي. دغه سړک چې منډول، دواب او نورګرام یو له بل سره نښلوي، د سیند پر غاړه او د لوړو غرونو په اړخ کې تیر شوی. د یادو ولسوالیو د خلکو د تګ راتګ یوازینۍ لاره ده چې نن سبا موټر څه چې باروړون کې څاروي پرې هم نشي تللی. د دواب قومي مشر حاجي میراجان وایي سیلابونو ورته 8 کیلومتره سړک له غټو تیګو ډک کړی او دوی ته یې ګڼې ستونزې پیدا کړې دي.
دا سړک د نورګرام، د دواب، د منډول دا عمومي لاره ده. سیلاب د لار سړک وهلی ده، پس کمر ده، د انسان د لاس نه هېڅ امکان نشته. د ټول موسساتو نه موږ احترامانه خواهش کوو او دغه سړکونه چې د مدرې نه جوړ نه شي، د کام د لاس هېڅ امکان نشته جوړ شي. او زموږ نور چاره نشته خو باید څوک چې کومک کوي د لارې لپاره همکاري وکړي.
د هغه په خبره چې د سړک بندېدو سره یې په سیمه کې د خوراکي او نورو اړینو توکو نرخونه هم لوړ شوي، او که د سړک پرانستلو لپاره حکومت او مرستندوی ادارې کومک ونه کړي، نو ولسونه به د خوراکي توکو، درملو او نورو اړینو موادو د کمی له امله ناورین سره مخ شي.
او دا سړک چې جوړ نشي او خلک د کاتي د لاس نه دی ولګي، د امکان لري چې مړ شي. تقریبا 8 کیلومتره دی نه پورته ده، او دی نه ګرځم ډېر ځای لار خراب ده، هیڅ موټر امکان نشته موټر راشي. پښه باندې څوک دا خوراکه مواد انتقال نشي کولای.
د نورګرام ولسوالۍ د موسوي درې اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سر ټکوي او د سړک پرانستلو پسې په شریکه راوتلې دي. د یادې سیمې اوسیدونکي ذاکر الله:
درې مسوي تقریبا تر 3 کیلومتر پورې زمونږ سړک رسیدلې یو بره. هغه سړک مکمل یعنی 0 کیلومتر ته بیرته راښکته شوی دی. ټولې تخریب شوی دی، الف نونی څخه تر اخره پورې. اوس ولسونه هم ټول جګ شوي دي، راوتلې دي، لارې جوړولو لپاره هلې ځلې کوي او کامیابي ته ونه رسېدلو. لاره ډېر خراب شوی دی، حتی موټر خو پرېده، خو د تګ راتګ مکمل دام بند شوی دی. هغه کوم ځای پورې چې موټر راځي هغه ځای نه تقریبا 3 ساعته موږ پیاده مزل کوو او بارونه هم پکښه وو.
په نورستان کې چارواکي هم مني چې سیلابونو یې په ولایت کې ګڼ سرکونه له تیګو او خټو ډک کړي او زیاتو ځایونو کې ویجاړ کړي چې د موټرو له تګۍ وستلې دي. د نورستان لپاره د طالبانو د ټولګټو چارو رئیس مولوي عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د کامدیش برګي مټال او کونړ ترمنځ د غزیدلی سړک پر صفایي او ترمیم بوختي، او چې لیات سړک وزګار شي نو پر نورو به هم کار پیل کړي. د روان لمریز کال د چنګاښ له 15 نیټې د نورستان او کونړ پر ګډون د هیواد په ګڼو ولایتونو کې زیاتو ورښتونو سره سخت سیلابونه راووتل چې یوازې په نورستان کې شاوخوا 80 تنو ته مرګ ژوبله واړوله. په زرګونه جریبه کرهنیزه ځمکه، باغونه، سرکونه او یو شمیر پلونه یې ویجاړ کړل چې همدې ویجاړیو